روسي یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکرو سوچونو دوی سره کشته دي کنه شته دي خود سولې په پروسه کې باید واحد نظر او درې سولري دغه رامنځته کی.
شکریا برک زیبا له ازادي راډیو سره په خبرو کې. لدی سره 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودی ناوري.
د امریکا د پاوز د مرکزی قمندي قمندان جنرال کینټ مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لوېدیز امنیتي کمربند د طالبانو بریت شنډ کړی دی. د والی ویان نسمت الله مرادی ازادي راډیو ته ویلي د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر مخام طالبانو ډله ییز بریت وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. په پکتیا کې تختول شوی افغان سکه نن سهار بیرته خوشی شو. نو وړی میاشت وړاندې په څمکنۍ ولسوالۍ کې تختول شوی و چې نن سهار بیرته همالته پریښودل شوی دی. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. او د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر 3 ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واوري دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سټ ادرس دی. ک فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه د سره لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کاروبار او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوی دی. دغه پروګرام به په ګډه سره واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 10 کیلوګرام او ډیر نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور او نبی د سرطان د میاشتې پر 25 نیټه ازادي رړیتول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاق مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانی ویان د سناولا روحانی ازادي رډیټو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 25 نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د نشي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټ خودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونه وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان د خالد محید ازادي رړیتو ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 25 قاچاق کوونکي د خپل علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانه کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت شده بودند.
دا خاغلی محید پا وینا پا تیره یو اونهی که امنیتی در رو اتویش داس کسان دی مرکز تا معرفی کردی چی دا نشه مواد و دا قاچاق و شک وربنده که دا دی مشکوک و خلک و دوستی دا چیرلو پا حل که دی. او دونه ورسته پی خداده چی ده میدان وردگو ولایت لنشه بودو چخه پاک ولایت اعلان شو. ده میدان وردگو ولایت ده زراعت ریاست اعلان وکر چی پا 2019 میلادی کال که پا دی ولایت که هیز دون نشه بودی ندی کرل شوی. دو دوی چی رنخه چی پروان میلادی کال که با هم پا دی ولایت که کوکنار او نور نشه بودی ونه کرل شی. پا حق و مراسمو که چی پا دی مناسبت ده میدان وردگو ولایت ده زراعت ریاست او زین و مدنی طولون لخواه پا گرد جور شوی، مدنی فعالان و حکومت چخه و غختل چی لبزگر و سر ده مرستو لار دی پا دی ولایت که پراتلون که کال که هم ده نشه بودو ده کخت مخوانی سی.
مسکا هوتک وچی ده نشه موادو پا برخه که ده اونی مهمی پیخی راو راولی. ده نن پا خبرونه که مستاسی لپاره ده مطالب چمتو کردی دی. ده سولی وزارت وایی چی؟ جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث و مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی.
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناست دي.
پننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژن.
ځنې معتادین یا ځنې زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنم نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزمه دی لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری دا او د سې د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کړئ، کورې کړئ،
دخل دیم داسې خلاص پرېدا.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، په کې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دې ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوخت دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی.
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی، خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښي او نشه یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید دی لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیاتو امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، او دهغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشه یي موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندې کړي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 اتیا کوکنر په هغو سیمو کې کرل شوی وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنتین مودې اودیدلو معتادین مجبور کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورنی چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشه کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي د دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشه کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دې په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دې ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشایي موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو متاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیز کوي.
څوک چې سګریټس کی هغه ته اکټیو اسموکر وای او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو اسموکر وای او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي او په قرنټین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر او دغه مخامخ استعمالي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان یو نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سګریټس کی یا یو چرس نه استعمالي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چړونو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2 لک او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستر دي، خو ډیر شمیر یې بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکو دوايي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وخت طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه.
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشئی کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو پونم یو ډول ماده د نن کیږي چې لدی سره دا کسان به حوصله او به خوبه کیږي. کله چې معتادین لګ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړه کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو خزو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپته بستریز روغتون له 100 کالو راهیسې د یوې نادولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایی او رواني کارکون کې تری وکاله پوری د روغوسوی موتاد او کورونو ته ورزي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نور کوم ځنګړنې لري او بستری ناروغانو ته کوم سہولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشي توکو روغدو میرمنو ماشومان او ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستری روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحله څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بل اخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعضی مضامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځر تللي. نو په دې څنګه موږ دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشي توګ استعمالي د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګه بعضی مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل را غواړو، هغه سره کینو، هغه سره مشوره کوو چې ترڅو د مشکل حل ته د حل لار پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو موتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدای دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشي توګه روغ دي دوی ورسره مخ کیږي، هغه یې رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په حق لا معلومات لري روغتون ته مراجعه کوي، هغه یې د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناشتي کوي. کله چې مریض د عمل حاله تراغ بالکل آماده شو، پامینه ورسره موافق او بخپل خوخه تداوی غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
کداغه بستر سوي او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي.
موږ تداوی وړیا د مریض ته تداوی پلان جوړیږي، دغه سن انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغه دوايي د ټولو وړیا د هر ورځ درې ځلې د دوی حياتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 ورځې پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوي، اولادې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه مندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا چوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومان لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه لرو، د بال پروګرامونه لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم تزین او استادان لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د خزینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیات دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، په خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارج دو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ د مریض به تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ د مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویم درې میاشتو کې، یعنی په څلورم، پنځم او شپږم میاشت کې موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر شپږم میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کړو.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په پګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلند کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزارا را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیل یې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزنو 15-16 کیلو، نشې مې چې کولی بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تللی نه شو چېرته، چې تللو والا وایي تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم یو شی کې، حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح اواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته ویلي وایي څنګه چل دلاله، ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم، هغه بده خاطره ته راته شو پوه شي، که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم، بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي. او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه را باسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب،
دغه دې راغلم. امر وکړئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه، ګمه پوړې موړې نه لرې؟
ډوک ډوک یم لزار رئیس می دود نه دی وهله
رازا رازا خواته می کینه
دود جیبونه ولټوا دلې و غار خو بیا ډکو نه وندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم کپوڑے را سره وای ترتاب می جار کړی وای
ځوان تر تر بالا د ښکاری دروس می زمون په پرا کې نه لیدله ای
ځوان م په سي ګرځا تا ډیر لویا کی صدا خو زه به دومره وایم چې تازه ل ایران را راولایم په دې خار کې نه بلد یم لومړی ظلم دی چې دې ځای ته راځم
ولی د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څه ښه ځای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرش کېدلي او خوار ښکارې
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
زمه ده زه لاړم ته رابز راشه
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تر جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر آلی په خیر آلی
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو
ښه دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
مه ډارېږه دا مې د اکا زوی دی
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی
دی نه ویل ایران راغلی دی بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار
ښه دا وایي چې څو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دې کله شروع کړی دی خزانه دې پیدا کړی که څنګه
خزانه چیرې وه بابا دا ټول د همدې ځوان برکت دی نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول اوس به مزې کوم مزې
ښه پیسې راکړه
دا ګازه پیسې ورته راباسه
څو پیسې کېږي
پنځه سوه
دا دې پنځه دا واخله ماما ها
دا واخله پوړۍ
راځه دا ګازه اوس خو د ځای ولید ښه نه خانی کا چې در څخه غلط نه شي په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته
نورې پوړۍ هم در سره شته
د الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي یوازې پوډر نه له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته
لاسونه پورته کوي ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ مه
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې زه پولیس یم دخل دې همداسې خلاص پرېږده
هلکانو لاسونه یې تړئ دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي
ښه قومندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.